جمعه د وریاتمه د مارچ 28مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12 پښنوي او د افغانستان په ډیرو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده چې زحمت چی بری وړاندې کوم. سهار مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې مو کابل ته د طالبانو د یو پلاوي له سفر خبرو چې نن روان دی. له یو متخصص ډاکټر سره شغیدلی و چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې راشي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. افغانستان د کورونا له امله له ملګرو ملتو د ترانزیټي اسانتیاو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په پکتیا کې چارواکي له چاودیدونکو موادو د یوه ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تر چین زیات شو. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې کړې دي. ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو راستنېدل چې د کورونا ویروس د سرایت باعث کېدای شي یوه لویه ستونزه ده او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل د کورونا ویروس د خپراوي له پلوه د اندېښنې وړ بللی و. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوې او یا دې هیواد ته د سفر سوابق لري. د ارګ خبر پاڼې له مخې ښاغلی ګوتیرش هم ویلي چې ملګري ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه څو دې هیوادونو ته اکمالات په سم ډول ورسی شي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یوه موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
د کشفي راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتي ځواکونو لخوا یو لړ عملیات ترسره شول چې په پایله کې له چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه یوړل شو.
د شاغلی حسرت په وینا دا موټر د عثمان خیلو په سیمه کې پرون مازګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو دا موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی و. د تخار امنیه قمانداني وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي. د تخار د امنیه قمانداني ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دا نښته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشوه. طالبانو هلته کمین نیولی و او د امنیتي ځواکونو له رسېدو سره سم نشته پیل شوه چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان ووژل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیانو اسیران شول. د تخار د امنیه قمانداني ویان زیاته کړه چې افغان ځواکونو له دې ډلې څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې 3500 کسان په کورونا اخته دي. په دې ډول دغه هیواد تر چین چې هلته د کورونا د ناروغانو شمیر 1002 کېشي او تر ایتالیا چې هلته 1509 کېشي مخکې شو. خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1200 تنه دې ناروغۍ وژلي چې دا شمیره تر ایتالیا او چین ښکته ده. متحد ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمیر افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې وویل په نوي بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه تجارتي شرکتونه جګپوړي چارواکي او کاروبارګان په نقشه سوي چې یا یې د ایران د سپای پاسداران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کوه. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. او روسي خبردا چې د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. د امریکا عدلی وزیر ویلیام بار پرونوویل مادورو او د هغه همکاران د فارک په نوم د کولمبیا د چریکي ډلې له هغې څانګې سره لاس یو کړی چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پاتې شوه او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي. دی وی د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورونو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابی پوځي ځواک یا فارک په نوم د ترورستي ډلې په وسیله د یوې توطیې تور لګېدلی څو دا ډله متحد ایالتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي. متحد ایالتونو همداراز د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې مادورو ونیول شي د 15 میلیونه ډالرو جایزه هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو یې ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لرې کړي. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو یو پلاوی نن کابل ته ځي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین وای
د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د ICRC په مرسته د کابل په لور رهي شي.
په دې خبرونه کې به په یو تحلیلي مطلب کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سولې د تړون په اړه هم واوري چې ستونزې څه دي شټي کې څه. د کورونا ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو مو د متخصص ډاکټر ساپی نظر اخیسته.
کاهیانم یو څوک بهر ته وځي او راځي کور ته مخکې د ارته چا سره روغبان نه کوي یا بهر د بچ روغبان کې چا سره ونه کوي.
د خبرونه په ورستوي کې د ژوند رنگونه پروګرام کې په کابل کې لوی دکاندار سره شخیدلیو چې د پر کاروبار کورونا ناروغي اغیز کړي.
دې کې د ماشومانو کالي خرڅومه د یو کلن نیولې تر 15 کلنه یا 14 کلنه پورې.
احمد شیبر هم دا سجیر رو دا خبری مجله دا شفیق یار پو تخنیکی لارشوانه مختوره. تمده چه دا طالبانو یو پلاوی نن دا لومی زل لپاره کابل تلار شی. دا طالبانو دا سیاسی دفتر ویاند اصدی رو تا ویل چه دا پلاوی با دا افغان حکمت لچار واکو سره دا طالب بندیانو دا خوشی کولو پاره خبری وکری. پا همدی حال که دا سولی پچارو که دا دولت وزارت تیرش با لطالبانو سره دا مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کرد. دا پلاوی یه ویشت غری لری او دا ملی امنیت پخوانه رئیس معصوم ستانکزه مشر ده. احمد تکل په داړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی بل افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکي پلوه خبرې وکړي.
زموږ لخوا به یو هیئت به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د ICRC په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکي ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزای به په بین الافغاني خبرو کې د دې 21 کسیز پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. تکل شوی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی موافقه لمخه بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچی پلاوی د غورا کولو په بهیر کې د ځند لکبله د خبرې تر اوسه ځندېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سلطنه بندیان به د سه شنبه تر ورځې پورې چې د مارچ 1.5 نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د 4 شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په 2مه غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبان ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوري دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسي پذیري ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي سل تنه زندانیان د مارچ 1 پورې د بشري خواخوږي لمخې خوشې سي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سل تنه بندیان خلاصیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له 1 نیټې پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی نن کابل ته روان دی. دا هڅې د هغه تړون برخه ده چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحد ایالاتونو ترمنځ وشو. د امریکا متحد ایالات په علني توګه له طالبانو سره خپله موافقه ستایي او دا یو تاریخي فرصت بللی چې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو په موافقه کې یو شمېر مسئلې شته چې یا مبهمې دي او یا هم په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي دي. له همدې کبله اندېښنې راپورته شوي چې دا موافقه شایي ونه کړای شي په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. په دې اړه ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 لاسلیک سوې موافقه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته اجازه ورکوي چې د امریکا د انتخاباتي کمپاین پر وخت خپله کړې ژمنه پوره کړي او له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي. خو یو شمیر څېړونکي خبرداری ورکوي چې واشنگتن طالبانو ته ډېر امتیازونه ورکړل او په بدل کې یې هغومره څه نه دي غوښتي. په دې موافقه کې د امریکا مهمه غوښتنه سمه نه ده روښانه چې طالبان باید په علني توګه له القاعده تروریستي ډلې سره اړیکې وشلوي. موافقه یوازې دا وایي چې طالبان به خپلو غړیو او نورو کسانو همداراز د القاعده شبکې په ګډون نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د امریکا او متحدانو د امنیت پر وړاندې وکاروي. موافقه لیک دا هم وایي چې طالبان باید القاعده ته واضح پیغام ورکړي چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري او طالبان به له دې شبکې سره همکاري نه کوي او د دوی د جلب او جذب د فعالیت او افغانستان ته له ننوتلو به د هغوی مخه نیسي. خو په دې موافقه لیک کې د مشخصې ژمنې په اړه نه دي راغلي چې طالبان به له القاعده سره هر ډول اړیکې شلوي. په واشنگتن کې په وډرو ویلسن نړیوال څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا څېړونکي مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل طالبانو د امریکا غوندې په بیړه موافقه نه غوښته او په اسانۍ یې هر ډول غوښتنو ته نه ویلی سوای. خو امریکا چې دې موافقې ته لیواله وه د طالبانو لخوا له القاعده سره د اړیکو شلولو پر ځای دې ډلې ته د ځای نه ورکولو توافق هم کافي و. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو خبره دایمي اوربند او واک ویشلو اړوند د بین الافغاني خبرو له بریالیتوب سره نه ده تړلې. د دې پر ځای د امریکایي سرتیرو وتل د طالبانو له هغې ژمنې سره تړاو لري چې باید د تروریزم او داعش ډلې غوندې سختدریځو ډلو پر ضد جګړه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل مشروط دی. مارک اسپر د فبروري 15 نیټه په واشنگتن پوسټ کې ولیکل که د طالبانو او اوسني افغان حکومت ترمنځ په سیاسي برخه کې پرمختګ دوام وکړي امریکا او متحدان به یې تر 2021 کال پورې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. خو که پرمختګ ودرېږي زموږ د وتلو بهیر به هم ودرېږي. خو دا خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ په موافقه لیک کې نه ده ذکر سوې. د موافقې له مخې امریکا خپل ځواکونه ایستلی سي حتی که د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړه دوام هم وکړي. همداراز په دې موافقه کې هیڅ ذکر نه دی سوی چې امریکا به څه ډول ارزوي او څاري چې آیا طالبان خپلې ژمنې پوره کوي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د موافقې تر څنګ دوه محرم اسناد شته چې د پوځیانو د خوندیتوب په خاطر یوازې د امریکا د کانګرس له غړي سره شریکېدای سي. د راپور له مخې په دغو اسنادو کې نظامي اقدامات راغلي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به کېږي. د دواړو لورو لخوا به څه ډول حملې نه کېږي او امریکا به له طالبانو سره د خپلو پوځیانو د موقعیت په اړه څنګه معلومات شریکوي چې د وتلو پر مهال ورباندې د حملو مخه ونیول سي. د امریکا د کانګرس غړیو چې دا اسناد ارزولي وایي په دې اړه کافي میکانیزم نسته چې تایید کړي طالبان به موافقې ته ژمن پاتې سي.
له یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې په اړه اورېدلی شئ. د سولې خبرې د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې څه ځنډنۍ شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ستارز اند سترایپس ورځپاڼه لیکي چې د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې به افغانستان د زرګونو زندانیانو خوشي کېدل پیل کړي. د امریکا د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې یو اساسي شرط د بندیانو خوشي کول دي. افغان حکومت او طالبانو د چهارشنبه پر ورځ موافقه وکړه چې بندیان به خوشی کوي. ورځپاڼه لیکي چې دا موافقه څو ورځې وروسته تر دې وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې دی ونه توانېده چې د ولسمشر اشرف غني او د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د تیر کال د انتخاباتو پر سر رامنځته شوې ستونزې حل کړي. نو واشنگتن غواړي چې یو میلیارد ډالر مرسته له افغانستان وګرځوي. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د سولې د خبرو د ځنډېدو عامل د دغو دوو سیاسي مشرانو ترمنځ اختلاف بلل شوی دی، ځکه چې له دې سره د حکومت د سولې د پلاوي ټاکل وځنډېدل او دا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د توافق یو بل اصلي ټکی دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې حکومت د چهارشنبې په ورځ د سولې پلاوی معرفي کړ چې له طالبانو سره بین الافغاني خبرې مخته یوسي، او لږ مخکې تر دې اعلان طالبانو او حکومت وویل چې دوی به د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته ورسی شي. تمه وه چې دا تبادله نږدې دوی اونۍ مخکې پیل شوې وای. افغان حکومت موافقه کړې ده چې د مارچ تر اخیره به 100 تنه طالبان له زندانه خوشې کړي. د امریکا او طالبانو د توافق له مخې به د افغانستان حکومت نږدې 5000 طالبان له زندانونو خوشې کوي، او د دې په بدل کې به شاوخوا 1000 تنه بندیان طالبان آزادوي. سټارز اینډ سټرایپس لیکي چې د زندانیانو خوشې کېدل او د حکومت او طالبانو خبرې لکه څرنګه چې وخت ورته ټاکل شوی و تر هغه وخت وځنډېدلې. ورځپاڼه د خپلې خبرې کړې مقالې په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي تمه ده چې د طالبانو او حکومت استازي په راتلونکو ورځو کې مخامخ خبرې وکړي، او د دې خبرو په ترڅ کې د زندانیانو د تبادلې او بین الافغاني خبرو په اړه بحثونه وشي چې له دې سره به په افغانستان کې سولې ته لار هواره شي. یوې بلې امریکایي خپرونې فارن پالیسي بیا یو بله مسله راخیستې ده. د خپرونه لیکي چې په تیرو څو اونیو کې په سلګونو زره افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. ایران له څو هغو هیوادو څخه دی چې کورونا سخت ځپلی دی. په ایران کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پنجشنبې د ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې څه باندې 20000 کسان په دغه هیواد کې په کورونا ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې بیا د پنجشنبې د ورځې د شمیرو له مخې 4000 تنه په کورونا مبتلا شوي دي. فارن پالیسي لیکي چې له دې ډلې څخه 500 تنه هغه افغانان دي چې په وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي چې شاید د دغو کډوالو له ډلې څخه ډېر نور هم په کورونا اخته وي، خو په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص سم مرکز یوازې په کابل کې دی او د معایناتو نتیجه وخت غواړي. ازادي راډیو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې، او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. څرنګه د کورونا له ویروس څخه ځان وساتو؟ له ماکسونو څخه څرنګه استفاده وکړو؟ څو وخرو چې ګټه راته وکړي؟ د ډاکټر رفیع الله صاحب نظر مې په دې اړه خیسې د مرکې په پیل کې شغلې صافي وي.
مخکې د نه چې لاسونه وینځي یا نور اقدامات کوي، باید چې د کور او نوځي خبره دا چې سره قرنټین چې تا وایي ځم په عامه خبره کور کې پاتې کېدنه د څو وخت لپاره تر څو د بیمارز د شرایط مخنیوي وشي دا خبره ده. دا که احیانا یو څوک بهر ته وځي او راځي کور ته، مخکې دار ته چا سره روغبان نه کوي، یا بهر دن باید روغبان هیچ چا سره ونه کوي، چې زمونږ یو کلتور داسې ده چې هر څوک وینو باید روغبان وکړي او لاس ورکړي، دینه باید ځان وساتو. حداقل یو څوک چې وینو د لرې نه یو 2 متره پورې باید فاصله کوي، سلام علیکم او کور ته چې راغلو. نو چون په کور کې زنانه دي نه سپینګیر دي ماشومان دي، هغې سره باید سلام علیکم نه مخکې که دا 2 متره مې هغې نه مخکې د خپل لاسونه په صابون سره ووینځو، حداقل یو 30 ثانیو 30 ثانیو دپاره، او بعد د هغې نه اتاق ته رانوځو. کم کالي چې ما تا اغوستي دي که هغه تبدیل شي نو ښه خبره ده. د مخنیوي لپاره همدغه ښه لار ده، بله لار نه لرو.
تر کلتوره پورې ډاکټر صاحب، تاسو به ډېر ناروغان لري چې په عادي حالت کې په نورو ناروغیو اخته دي، په هغه حالت کې هم خلک کلتور ته شا کوي. مثلا که یو څوک جلدي ناروغي لري، هغه له چا سره په غېږ پوښتنه نه کوي، نو کورونا هم همداسې در واخلي چې یو مشکل رامنځته سوی ده. باید دغه وړو کلتورونو ته انسانان شا کړي.
مونږ چېرته یو عادي ناروغي د جلدي ولې ټول خلک ځان یو رقم کرکه کوي او روغبړ نه کوي، لاس نه ورکوي، نو دا چون د هغې په نسبت باندې ډېره خطرناکه ده. نو باید چې د دې کلتور ته شا واړي ټول خلک زمونږ، او دا یو عمومي یو لنډ وخت دپاره دا کلتور وګرځو چې چا سره ستړي نه شي ونه کړو، روغبار ونه کړو.
کوم کسان چې په کورونو کې دي، مثلا په کابل یا د افغانستان په نورو ولایتونو په کلیو بانډو کې، دی ځونو خلکو طبي خبره ده چې اقتصاد خراب ده، لیکن تاسو د یوه ډاکټر په صفت باندې دوی ته څه لارښوونه کولی سئ چې داسې مواد وخوري چې له اقتصادي پلوه ارزانه هم وي او د کورونا د ویروس د مخنیوي په برخه کې اغیزمن هم وي؟
ښه خبره ده چې سبزیجاتو نه ډېره استفاده وشي، ځکه سبزیجاتو زیاتره هغه ویټامینونه لري چې د بدن مقاومت پورته وړي، خصوصا ویټامین سي. په سبزیجات چې د شنې پاڼې والا کدا هر څه وي، دا ټول د خوراک دپاره هم د اقتصادي د وجه نه په پلوه ارزانه دي او د صحي طرفه دا ډېر مفید دي، ځکه هغه مهم ضروري ویټامینونه چې دي، خصوصا ویټامین سي په دې کې ډېره ده.
ځینې کسان وایي چې دا ضد عفونی مواد نشته او په کولو دا شان په درملتونونو کې ګرانه شوي دي، که څوک پیسې نه لري چې دا واخلي، تاسو څه لارښوونه ورته کوئ؟ څه کولی شئ چې په څه ډول باندې دی کولی شئ چې دغه یو مواد په کور کې تیار کړي تر څو له هغوی کې په نسبي ډول استفاده وکړي؟
شبر تر دا خو اسانه طریقې لري، دا مهم نه ده چې دا د الکول که چېرته الکول قیمت یا بازار کې نه وي، نو زمونږ استاسو په عامیانه خلک ورته مایع سفید کن یا بلیچ په نوم یادېږي، بلیچ نه کولی شي یو عادي مایع جوړه کړي او دا مایع د میکروب د سرایت نه مخنیوی کوي، یا په کم ځای چې میکروب وي په هغې وویل چې ورځ یو دفعه یا دوه دفعه چې هغه یو عادي فارموله لري چې د هغې په واسطه جوړېږي، خپل کور کې هر څوک جوړولی شي او ډېر ارزانه او اسانه طریقه لري.
ځینې کسان دا وایي، زه نه پوهېږم چې له طبي لحاظه دا څومره سمه خبره ده، مثلا وای که چیرته دا د دروازو لاست او دغه باید زړه افونی شي، وای که هیڅ هم نوی در سره کېدای شي چې په اوبو کې مالګه څوک واچي او دا مالګه پکې حل کړي او لږ وروسته په دغه اوبو باندې ووینځي، آیا دا هم تاثیر لرلی شي؟
دا دومره تاثیرات سکس نه دي چې دا تاثیر ولري کنه، لکه نه اخرې چاره بل نشته، ولی عزت یو څه ناڅه کومک کولای شي، ولی داسې چړه نه نشته چې دا د بیخي ثابته کړي چې د کورونا وایرس د مخنیوي نه د اوبو مالګه استفاده وکړي.
نه، د کورونا وایرس له په برخه کې نه ډاکټر صاحب، که چېرته
په عمومي میکروب د پاره ډېر ښه دی.
عمومي خو په ورته وخت کې فکر نه کوي چې د عمومي میکروب مخنیوي هم په کار ده، تر څو څوک په بل ناروغي اخته نشي، که خدای مکه یو څوک په بل ناروغي اخته شي بیا کورونا هم ممکن زر سره یاتو کی.
دا خبره خو صحیح ده، شبر سمته که چې ته سړی په بل ناروغي اخته یا د وجود او عمومي مقاومت کتر شي، نو کورونا ډیر په اسانۍ سره کولای شي د ټول سیستم ضعیف کی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمېر افرادو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د امریکا د خزانه وزارت پرون د مارچ په 26مه په یو بیان کې وویل په نویو بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه شل مخکښ تجارتي شرکتونه، جګپوړي چارواکي او کاروباریان په نښه شوي دي چې یا د ایران د سپاهي پاسداران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کاوه. د بیان له مخې دا شرکتونه او افراد همداراز تورن دي چې په عراق کې د کتایب حزب الله یا اصحاب اهل الحق په څیر ایران پلو تروریستي ډلو ته وژونکې مرستې ورسولې او د پیسو د مینځلو یا د غیر قانوني پیسو د سپینولو په فعالیتونو کې ښکېل وو. ویل کېږي دا شرکتونه او افراد یمن ته قاچاقي وسلې وړي، د ایران تیل چې امریکا یې پر خرڅلاو بندیز لګولی د سوریې پر حکومت پلوري، په عراق کې پارونکي تبلیغات کوي او عراقي سیاستوال ګواښي. د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په متحدو ایالاتو کې کنګل کیږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملې اجازه نه ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستیفن منوچن وویل ایران د مخکښو کمپنیو یو شبکه استخدام کړي څو په سیمه کې تروریستي ډلې تمویل کړي، د ایران د خلکو شتمنۍ واخلي او د ډلو ته یې ورکړي او د خپلو وګړو په پرتله نیابتي ډلو ته لومړیتوب ورکړي. په دې کمپنیو کې هغه ساختماني شرکت هم شامل دی چې په عراق کې سپېڅلي ځایونه او زیارتونه رغوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دا شرکت چې په ایران او عراق کې فعالیت کوي اصلا د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا په نویو بندیزونو کې د دې شرکت اجرایه رئیس محمد جلال معاب هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت د معلوماتو لمخه معاب چې د ایران د کرمان ولایت اوسیدونکی دی، د قدس ځواک د پخوانی قومندان محمد قاسم سلیمانی لخوا په 2019 کال کې پر دې دنده ګمارل شوی و. سلیمانی سږ کال د جنوري د میاشتې په لومړیو کې د امریکا د هوایي ځواک په بمبارۍ کې په عراق کې ووژل شو. متحد ایالات دا نوي بندیزونه داسې مهال اعلانوي چې د ایران پلوي وسلوالو په عراق کې څو خونړۍ حملې وکړې او واشنگتن بیا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې تر فشار لاندې دی. له بلې خوا ایران هم د کورونا ویروس د سرایت له کبله له سختو ستونزو سره لاس ګریوان دی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره ټلیفوني خبري وکړې او په دې خبرو کې جمهور رئیس غنی له ګوتیرش څخه وغوښتل چې افغانستان سمندر ته لاره نه لري، نو د کورونا په موسم کې د لازمو ترانزیتي اسانتیاو په برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د تخار امنیت قمندانی وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین لوړ شو. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورې وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام درو. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اس ایم ایسونه لولم چې د افغان بي سیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته را رسېدلی دي. د پکتیا له سمکنوی ولسوالۍ سمیع الله علی میتندر وایي د کورونا ویروس د ویرې له امله د سمکنوی ولسوالۍ د شهرینو په بازار کې د خوراکي موادو بیه لوړه شوې ده. خپلواک صافی لالی شنګ ولسوالۍ لیکي د مهترلام بازار له پرون راهیسې قرنټین شوی دی. میر احمد ملتپال له هلمند لیکي په هلمند کې اوس خلک کورونا ته اندیشمن دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي تر د کورونا په ارتباط لیکي چې ناروغي مسلمان او کافر نه پیژني، هر څوک چې ناروغ وي هغه نیسي، دا میکروب هر څوک نیسي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم د کورونا په ارتباط لیکنې اس ایم ایسونه راستولی دي چې په نورو خپرونو کې به له تاسو سره شریک کړو.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم شاپور ده، زه دکاندار د اریانا مارکیټ ما. البته زما طفلانه فروشي دکان ده، دې کې د ماشومانو کالی خرڅومه د یو کلن نیولې تر 15 کلنه یا 14 کلنه پورې.
ډېر ښه. ښاغلی شاپور، څونه موده کېږي چې تاسې دغه دکانداري کوئ او د ماشومانو لپاره کالي خرڅوئ؟
زما تقریبا کېږي یو اته نهه کاله کېږي چې په دې شوبیس کې یم.
په دا اتو کلونو کې چې دغه کار دې کړی دی، دلته کار کوي، کالي خرڅوي، څه لاسته راوړنه دې درلودلې ده که یوازې دغونه ګټې او دغونه بیرته مصرفوي؟
ولا، په دې اتو کالو کې خو مخکې د دې دغې نه ښه و. تقریبا دغه دوه کاله کېږي چې دومره کېږي چې هغه کرا ورکو او څه فایده ترې نه اخلو. څه فایده نیکی گیزه که قیمتیم دیره شویده و مال جنسونه چه منگ راوڑو دا هم جیک شویدی سفایده نپاتی که گیم دوم را که گی چه کرا دو دکانم دیر پسختهی پیدا که گی.
خا، پا نیوی کال که مو سودا کردی ده که مو نده کردی؟
نه والا، دا نیوی کال مخ که ورازی خوی، پا دی نیوی کال که خوی سوداگانی نیشته.
لامل چه دی ولی نشت؟
عامل دغه ده چې اول خدا ویروس د کرونا راغلی، د دې عمل هم ده. بل حمل دا ده چې خلک پیسې نه لري، نو مشکلات زیات ده په دې ښار کې. کم مشکل تاسو ته ووایو، مشکلات ډېر زیات ده په دې ښار کې.
بله، په نوي کال کې خلک معمولا جامې کوي، په خاصه توګه ماشومانو دپاره خو یې خامخا کوي. اوس تاسو خپله له دغو کالیو نه خپلو ماشومانو ته وړی دي که څنګه؟
نه والا، خپل ماشومان ته هم نه دیوړي، ځکه چې دومره سپورت نشو کولای چې خپل ماشومان ته یو سو. او د دکان کرایه زمونږ د دکان کرایه 15000 روپۍ ده. نو اول فکر به دا کوو چې دا 15000 روپۍ څنګه پوره کوو، بیا به خپل ماشومان ته وړو.
یعنی ماشومان د پاره مون نه دا وړي، تاسو هم او نور کسان هم دونه چې په خواسته سودا کې ده دغونه وس
نه
کی؟
نه خیر، نه دومره سودا نشته. اوس سودا ډیره کمه ده. باور کوي چې نن یو درې څلور مشتری به مونږ ته راغلي چې مونږ به په فروشات کړي.
هم د سی شوی دی چې ستاسو د پیوا میاشت کې هیڅ سودا نه وی شوی او تاسو د دکان کرایه لجیب ورکړی وی؟
بله، تقریبا د غشپک میاشت د جیمی خو دکان د کرایه د جیب نه ده فعلا پوره. منګه په دې تمه و چې نوې کال برازی په دې نوې کال کې به من خپل د قرضاران دکان کرایه البته وګړی دا شاینه ورکو، لیکن اس کوم فائدہ مونږ ته نه رسیده په دې